د عیسی مسیح په حقلا د لوقا انجیل نهم فصل د دولسو رسولانو لیږل. عیسی خپل دولس رسولان را وغوښتل او هغوی ته یې قدرت او اختیار ورکړ چې پریان وباسي او د ناروغیو علاج وکړي. نو هغوی یې ولیږل چې د خدای پاچاهي اعلان کړي او ناروغان روغ کړي. هغوی ته یې وویل، د سفر دپاره د ځان سره هېڅ شی مه اخلئ، نه امسا، نه خورجین، نه ډوډۍ، نه پیسې او نه اضافي کالي. کله چې تاسو کوم کور ته ورشئ، نو تر څو پورې چې په هغه ښار کې یئ په هماغه کور کې پاتې شئ. که چیرې تاسو ته په کوم ځای کې څوک هرکلی ونه وایي، نو هغه ښار پرېږدئ او د هغه ښار خاورې د خپلو پښو څخه وڅنډئ تر څو د هغوی په خلاف شاهدي وي. نو هغوی روان شول، کلی په کلی ګرځېدل او په هر ځای کې زیری ورکوه او خلک یې روغول. د هیرودیس پریشانی. کله چې د جلیل ولی هیرودیس د هغو ټولو کرونو څخه چې وشول خبر شو، نو ډیر پریشانه شو، ځکه چې ځینو خلکو به ویل چې یحیی بیرته راژوندی شوی دی، نورو به ویل چې الیاس پیغمبر راښکاره شوی دی، او ځینو به ویل چې د پخوانیو پیغمبرانو څخه کوم یو راژوندی شوی دی. خو هیرودیس وویل، ما په خپله د یحیی سر پرې کړی دی، نو بیا دا سړی څوک دی چې په هکله یې داسې شیان ابرم؟ هیرودیس کوښښ کاوه چې عیسی وویني. پنځو زرو کسانو ته خواړه ورکول. کله چې رسولان بیرته راغلل، نو کوم کارونه چې هغوی کړي وو هغه یې عیسی ته بیان کړل. عیسی هغوی د ځان سره واخیستل او د بیت صیدا په نوم ښار ته یوازې لاړل، خو خلک خبر شول او ورپسې لاړل. عیسی هغوی ته هرکلی ووایه، د هغوی سره یې د خدای د پاچاهۍ پاک له خبرې وکړې او هغو خلکو ته یې شفا ورکړه چې روغتیا ته یې اړتیا درلودله. کله چې مازدیګر شو، نو هغه دولس شاګردان عیسی ته راغلل او ورته ویې ویل، دا خلک رخصت کړه چې کلیو او شاوخوا بنډو ته لاړ شي چې ځانونو ته خواړه او د شپې تېرولو دپاره ځای پیدا کړي. دلته هېڅ شی نشته او دا ځای د دښتې په شان دی. خو عیسی هغوی ته وویل، تاسو خپله هغوی ته څه ورکړئ چې ویې خوري؟ هغوی وویل، موږ سره یوازې پنځه ډوډۍ او دوه ماهیان دي، نور هېڅ هم نشته. آیا تاسو غواړئ چې موږ خپله لاړ شو او دې ټولو خلکو ته خواړه واخلو؟ هلته شاوخوا پنځه زره سړي وو. عیسی خپلو شاګردانو ته وویل، هغوی پنځوس پنځوس تنه کینوئ. شاګردانو همداسې وکړل او ټول یې کینول. عیسی هغه پنځه ډوډۍ او دوه ماهیان راواخیستل، پورته اسمان ته یې وکتل او د خدای شکر یې وویست. بیا هغه ډوډۍ ماتې کړې او خپلو شاګردانو ته یې ورکړې چې د خلکو په مخ کې یې کیږدي. هغوی ټولو وخوړل او مړه شول، او د ډوډۍ کومې ټوټې چې پاتې شوې شاګردانو هغه راټولې کړې او د هغو څخه دولس ټوکرۍ ډکې شوې. د عیسی په هکله د پتروس اقرار. یوه ورځ چې عیسی په یوه ګوښه ځای کې دعا کوله او شاګردان یې هم هلته وو، د هغوی څخه یې پوښتنه وکړه، خلک څه وایي چې زه څوک یم؟ هغوی په ځواب کې وویل، ځینې وایي چې ته تعمید ورکوونکی یحیی یې، ځینې وایي چې الیاس نبی یې، او نور وایي چې د پخوانیو پیغمبرانو څخه کوم یو راژوندی شوی دی. نو عیسی د هغوی څخه پوښتنه وکړه، تاسو څه وایئ چې زه څوک یم؟ پتروس په ځواب کې وویل، ته د خدای مسیح یې. عیسی د خپل مرګ په هکله پیشګویي کوي. بیا عیسی هغوی ته په کلکه حکم وکړ چې په دې هکله چاته څه ونه وایي. او ویې ویل، دا ضروری ده چې د انسان زوی به ډیر کړبونه وزغمي او د قوم د مشرانو کاهنانو او د شریعت د عالمانو لخوا به رد کړی شي، هغه به ووژل شي او په درېیمه ورځ به بیا راژوندی شي. بیا یې هغوی ټولو ته وویل، که څوک غواړي چې زما د پیروانو څخه وسي، نو باید د خپل ځان څخه تیر شي، هره ورځ د خپل صلیب راواخلي او په ما پسې دې راځي، ځکه څوک چې غواړي خپل ژوند وساتي هغه به له لاسه ورکړي، خو څوک چې خپل ژوند زما په خاطر له لاسه ورکوي نو وبه یې ساتي. د یو چا دپاره به په دې کې څه ګټه وي چې ټوله نړۍ وګټي خو خپل ځان له لاسه ورکړي، یا هغه ته زیان ورسوي؟ که چیرې څوک په ما او یا زما په تعلیم شرمیږي، نو د انسان زوی به هم کله چې د خپل جلال او د پلار او سپیڅلو پرښتو د جلال سره راشي په هغه و شرمېږي. زه تاسو ته رښتیا وایم چې دلته ځینې داسې خلک ولاړ دي چې تر هغې پورې به مړه نه شي تر څو یې د خدای پاچاهي نه وي لیدلې. د عیسا د څېرې بدلېدل. د دې خبرو څخه شاوخوا اته ورځې وروسته عیسا پتروس، یوحنا او یعقوب د ځان سره واخیستل او د دعا د پاره یو غره ته وختل. کله چې عیسا دعا کوله نو څېره یې بدله شوه او کلی سپین وځلېدل. ناڅاپه هلته دوه سړي راښکاره شول چې د عیسا سره یې خبرې کولې او هغوی موسی او الیاس وو. هغوی په آسماني جلال کې راښکاره شول او د عیسا سره یې د خدای د هغه مقصد په هکله چې د هغه په مرګ به په اورشلیم کې پوره شي خبرې وکړې. په دې وخت کې پتروس او د هغه ملګري په درانو خوب ویده شوي وو. خو کله چې راویښ شول نو د عیسا جلال او هغه دوه سړي چې ورسره ولاړ وو ولیدل. کله چې موسی او الیاس له عیسا څخه تلل نو پتروس عیسا ته وویل، استاذه څومره ښه ده چې موږ دلته یو، راځئ چې درې خیمې جوړې کړو، یوه تا ته، یوه موسی ته او یوه الیاس ته. خو پتروس نو پوهېده چې څه وایي. هغه له خبرې کولې چې یوه وریځ راښکاره شوه او په هغوی باندې سیوری وکړ. کله چې شاګردان په وریځو کې را ایسار شول نو وویرېدل. د وریځې څخه یو آواز راغی او ویل یې، دا زما زوی دی چې ما غوره کړی دی، هغه ته غوږ ونیسئ. کله چې آواز غلی شو هغوی ولیدل چې عیسا هلته یوازې وو. شاګردان غلي پاتې شول او څه چې یې لیدلي وو په هغه وخت کې یې د هغو په هکله چاته څه ونه ویل. عیسا د یو هلک څخه پیریانو باسي. بله ورځ کله چې عیسا د خپلو دریو شاګردانو سره د غره څخه راښکته شو نو ډېر خلک راغلل چې د هغه سره وویني. ناڅاپه د هغې ډلې څخه یو سړي چیغه کړه، اے استاذه، زه درته زاری کوم چې زما زوی ته یو نظر وګوره، هغه زما یوازینی زوی ده، په هغه باندې پیریان راځي او ناڅاپه چیغې ورڅخه وباسي او داسې ټکانونه ورکوي چې د خولې څخه یې زګونه روان وي. له ډېرو ځپلو وروسته یې په سختۍ سره پرېږدي. ستا شاګردانو ته مې زارۍ وکړې چې پیریان ترې وباسي خو هغوی ونه شو کولی. عیسا په ځواب کې وویل، ای د دې زمانې بې ایمانه او بلارې خلکو، تر څو پورې به زه ستاسو سره یم او تر څو پورې به تاسو ته حوصله کوم. بیا یې هغه سړي ته وویل، زوی دې دلته راوله. هلک لاره روان وو چې پیریانو هغه په ځمکه راګزار کړ او ویې لړزوه. عیسا پیریانو ته حکم وکړ چې ترې ووځي او هغه هلک یې روغ کړ او هغه یې بیرته خپل پلار ته وسپاره. ټول خلک د خدای لویۍ ته حیران پاتې شول. عیسا د دوهم ځل دپاره د خپل مرګ په هکله پیشګویي کوي. په داسې حال کې چې ټول خلک د عیسا دې کارونو ته حیران پاتې وو، هغه خپلو شاګردانو ته وویل، زه چې تاسو ته څه وایم هغه ته په غور سره غوږ ونیسئ. د انسان زوی به خپلو دښمنانو ته په لاس ورکړل شي. خو شاګردان په دې پوه نه شول چې د دې خبرې معنی څه ده. د دې معنی د هغوی څخه پټه ساتل شوې وه چې ورباندې پوه نه شي او هغوی وېرېدل چې په دې هکله د هغه څخه پوښتنه وکړي. د ټولو نه لوی څوک دی؟ بیا د شاګردانو ترمنځ دا بحث پیل شو چې په دوی کې څوک تر ټولو لوی دی. عیسا پوه شو چې د هغوی په زړونو کې څه ګرځي، نو هغه یو ماشوم راوست او په خپل څنګ کې یې ودروه او هغوی ته یې وویل، هر څوک چې دا ماشوم زما په نوم قبول کړي نو زه یې قبول کړی یم، او څوک چې ما قبول کړي نو هغه څوک یې قبول کړی دی چې زه یې رالیږلی یم. ځکه چې په تاسو ټولو کې تر ټولو کوچنی تر ټولو لوی دی. څوک چې ستاسو مخالف نه دی هغه ستاسو طرفدار دی. یوحنا عیسا ته وویل، استاذ موږ یو سړی ولید چې ستا په نوم یې پیریان ویستل، خو موږ هغه د دې کار څخه منع کړ ځکه چې هغه زموږ د ډلې څخه نه وو. عیسا هغه ته وویل، هغه مه منع کوئ ځکه څوک چې ستاسو مخالف نه دی هغه ستاسو طرفدار دی. د سامرې د یو کلي خلک د عیسا د منلو څخه انکار کوي. کله چې هغه وخت را نږدې شو چې عیسا اسمان ته یوړل شي نو په ټینګې ارادې سره اورشلیم ته روان شو. هغه د ځان څخه مخکې استازي ولېږل. هغوی لاړل او د سامرې یو کلي ته ورغلل چې د هغه د پاره تیاری ونیسي. خو د هغه کلی خلکو عیسی قبول نه کړ، ځکه چې دا ښکاره وه چې هغه د اورشلیم خواته روان و. کله چې د هغه شاګردانو یعقوب او یوحنا دا ولیدل، نو هغوی وویل: استاذه، آیا ته زموږ څخه غواړې چې ووایو د اسمان څخه د اور را نازل شي او دا خلک وسوځوي؟ خو عیسی ورته مخ را واړوه او هغوی ورټل. بیا هغوی بل کلي ته لاړل. د عیسی څخه د پیروی کولو شرطونه. کله چې هغوی په لاره روان وو، یو سړي عیسی ته وویل: هر چیرته چې ځې زه به درپسې ځم. عیسی هغه ته وویل: ګیدړان خپل غارونه لري او مرغان ځالې، خو د انسان زوی دومره ځای هم نه لري چې خپل سر ورباندې کیږدي. عیسی یو بل سړي ته وویل: ما پسې راځه. خو هغه سړي وویل: ښاغلیا، اجازه راکړه چې لومړی لاړ شم او خپل پلار خاورو ته وسپارم. عیسی هغه ته وویل: پرېږده چې مړی خپل مړی خښ کړي، ته لاړ شه او د خدای د پاچاهۍ اعلان وکړه. یو بل سړي وویل: ای ښاغلیا، زه به تا پسې ځم، خو لومړی اجازه راکړه چې لاړ شم او د خپلې کورنۍ سره خدای پاماني وکړم. عیسی هغه ته وویل: څوک چې د قلبې کولو په وخت کې شاته ګوري، هغه د خدای د پاچاهۍ ور نه دی.